سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنه پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونه د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنې سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیې رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان کډوال نیولی دي. دغه عملیات د یاربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو ادباو د لیږد مرکزو ته استولی دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوو اعتراضونو د 10 ورځې لپاره هم دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. مظاهره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلی دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکترلګه 2 بالستیک توغندی و توغول. دغه توغندی له پلازمین پیونګیونګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوی. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له بریتو ساعت وروسته او داسې مال شوی چې د جنوبی کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې لږ تر لږه 2 افغان کډوال د جمعې په ورځ د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولی دي. هلته میشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یو احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ده. په ترکیه کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقیف پیښې زیاتې شوي. د دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولی دي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورټ لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میشت یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له اتاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورټ کوي افغانستان ته.
دی وایي همدا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسېدلی او پولیسو نیولی او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشتمه به وطن ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړي یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډېره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیې د کډوالو ادارې له دې وړاندې د 13 دسمبر په 26مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې له 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 2,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول شوي او پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپله ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکه له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی آزادي رادیو ته ویل کڅام د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د اخونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو اخونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په دې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي آزادي راډیو ته وویل ان د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادي رادیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمې پیسې وضع شوي دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې 100 کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید 10 یا 20% مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې 2 کاله چې جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقیدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقیدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقیدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله یې خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواړی است هم ورزو د لنډی کوټل د سیمې د خلکو احتجاجي مظاهره ته چې هلته د دغه سیمې خلکو سوداګرو، ترانسپورټرانو، مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړې چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټولې تړلې سرحدي لارې خلاصې کړي او دواړه خیس تجارت دی لسره فعال کړي. دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بې روزګاره شوي او د دې بخې پایلې راونوځي. تیر 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوي او لا هم د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ په مخ دغه لارې تړلې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربیره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دي جوړ شوي. په دې اکله د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال فرات شینواری له سیمې دغه رپورټ لري.
بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، پشتونوں کا معاشی قتل عام، پشتونوں کا معاشی قتل عام.
دا احتجاجی مظاهره په لنډ کوتل کې ترسره شو او په دې کې ځایي وګړو، سوداګرو، ترانسپورټرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ. دې احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت د تورخم کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې چیرمن میراج الدین شینواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي.
کریڑی والا رہے، کا ایجنٹ رہے، کا ٹرانسپورٹر رہے، کا امپورٹر رہے، کہ تیر جڑا پریاد سے تاوس تو خوما نو دیر زیادہ دا افسوس خبر آ دا بارڈر نہ بغیر مون پہ علاقہ کے یو شائی بل نشتا رہے نو فیکٹری شتا رہے نو عویز مکشتا رہے نو مماربل اغرو نشتا رہے بس یو بارڈر دے افسوس دے دری میاست وہ شوئے تین سو بارڈر مونگا باندی پتی باندھے خلط بے روزگار شوی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر ستا تیم چھے دیر تر خفائیو چنن بوری ستا تیم تو خپل عوام سرا عوامونا دا پتاونا لگولا چھ ما عوام کم پوزیشن کی دی عوام چنگ دی سخیر چھ بگلو کرونو تا خلق بے روزگار شی دیر ادعمال بڑیر غلط ہو دی.
د مظاهره ته د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې له تیرو خواو شا دریو میاشتو راهیسې په تورخم باندې دواړخیز تجارت بندېدو له وجې د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوي.
څومره انتهایی تکلیف دی، یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشته، بیماری پر راځي، ایمرجنسی پیښه کی، اخر مونږ به
سو پوری دا خاموشی اختیار ہو دا دیر دا افسوس خبر دا زان کی غیرت پیدا کرے مونگ اگا پختانی ہو چیز قسم مونگا دہشتگرد نہیں ہو امن پسند خالق ہو مونگ ہر وقت دا حکومت سر شان بشان اولیاری ہو خونن اگا دا فیڈرل حکومت ظالمانہ پالیسی نن مونگا ٹول خلق تباہ و بربادی ہو او آخر دا خبر دا چکچرے گیٹ کو لاؤ نشو کچہرے گیٹ کو لاؤ نشو دوارا طرفا زمونگلا روان لا عمل دادائی چھ دغا بائی پاس کے بکینو در نبا لگو
پولنڈ کوتل کے پدے احتجاجی مظاہرہ کی دا پاکستان پر ریاست پاندے لگول شو تورنو تھا لا حکومتی چارواکو سا جواب نہ لائے ویلائے خپتے ریوش میر موکو باندے دوی ویلی چھ دوی لپارا ترٹول و زیاد امنیت مہم دائے تیر کال 2015 دا اکتوبر پہ یو لسمہ نیٹا دا پاکستان امنیتی زواکنو پا افغانستان کی دا طالبان حکومت امنیتی زواکنو ترمنز لگ تر لگا پو پینزو سرحدی پولو باندے نخط شوی بے چپ نتیجہ کی یو بل تھا مرگ جوبلا اڑولی وا اور پسے دا اکتوبر پہ دو لسمہ نیٹا دوار خواو تھا ٹول سرحدی پولے و تڑل شوی او لا ہم دا تجارت وام خلکو دا تگ را تک پر مخت تڑلی پرتی دی پدے لڑکی دا پاکستان او افغان طالبانو حکومتی چارواکو ترمنز تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوها او بیا د ترکیه په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي خو په هغه کې د لارو په خلاصولو سره نه دی متفق شوي پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او لا غزایا په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترګرۍ په پیښو کې ککړ دي خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپله خاوره د کومبل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي او وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره د بدیلې لارې ولټوي او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونه کا خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
گاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
ازادی رادیو تا غواگی است اوس هم ورزو دا رکشاو پاره یو ریپورت تا په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایطو یا رکشو بندیز لګول وروسته یو شمېر رکشا چلوونکي وایي دوی د عاید یوازینۍ سرچینه له لاسه ورکړې د رکشا چلوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي جزئیات په دغه رپورت کې
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د رکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه د دې وسایطو یو شمېر چلوونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي په هرات کې یو رکشا چلوونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې رکشا واخلي ده وویل
زما ټول پانګه هغه 15000 افغانۍ وی چې ما پرې د ریکشا واخیستل دي پرته موږ نور پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. لیوی خوا ژمه دی او له بل خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهیږو چې څه وکړو او چرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړ زده کړو اسنادو لرلو سربیره نه دی توانېدلی کار ومومي او ورسره وایي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منه سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو
تمام ریکشاوارا بند کردن و بختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی است که
دوی طول ریکشاوی بنده کرده دی او بعد مرغا یولوی استونز داده چه فعلا من خزینه طبقه دشپی تر اتو بجو پوری پسلو لارک انتظار باسی ذکر چه دوی دو کور تا دو غرلو لپاره دو ترانسپورت هیس وسیله نشته. نارینه هم کلومترونه پیاده مزل کوی ترسو اغازای تا ورسیگی چرته چې دوی خای د کورته درسیدو لپاره خالی موټر عمومي.
د هرات ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د بیوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایل د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
من این روز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیا و زی سخبل زی تا در تک لپار انتظارو خود ریکشاو او خارج ترانسپورتي وسایتو شمیر ډیر محدود او په دې سیمه کې خلک لستونزو سره مخ وو.
دا اوسیدونکو ټینګار کوي چې که څه هم د ریکشو زیاتوالی د ترافیکو ګڼې ګوڼې لامل سوای، خو د ترافیکو ادارې باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړی وای. هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تضمین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي. د یادونې ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضي راټولېدنه جوړه کړي، خو د سیمه سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټو لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې. دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات څه دي، نجیب الله الوخیل ته بغواک شو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به لوی هدف وي.
د یادې سیمې مخور او دینی عالمان هم سره له دې چې مرکز خرنې ته د برېښنا د اسانتیاو برابرول یو ښه ګام بولي، خو وایي باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هرې لرې او نږدې سیمې اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالقدوس اعظمي وویل
موږ او تاسې به په 2 میګاواټه برق باندې بسنه نه کوو، په دغه ژبه نه درېږو، کوشش به کوو، تکلیف به کوو، زحمت به کوو، ټول ولایت ته به انشاءالله دغه کار کیجیم او کوو به چې ټول ولایت موږ تاسې ته برق ورسیږي. هغه اخیری ولسوالۍ لکه تروی، وړ ممی، نعمت آباد، ان شاء الله خدای تعالی مهربانه ده تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته ان شاء الله برق رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه دې هیواد ته د غځېدلې وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلیږي. د یادې ادارې مشر قاري فتح محمد ذاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو، ټول برآورد و هر څه ورته لیږل سوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریزې برېښنا د دې پروژې پلي کېدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټور بولي. د ولایت مرستیال مولوي عبدالسلام سعادت وویل
دا واقعا د شرنې د ښار دپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. دلته خلکو د برېښنا په واسطه کار کولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل هغه واړه واړه ماشینونه چلولی شي، خار ورسره ښایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سهولت راځي، خلکو دپاره به یو لویه زمینه د ترقی به ورسره برابر شي.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوې برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخش حافظي سره کړیم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې له یو پخواني مسؤول سره
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر وه، تا د یو پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر وه، تر صفر څخه هم لاندې، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. د نوي اشتباه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دي او باید خوشحاله اوسي.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوار یم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري، او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې
دا ملی وظایف تر سره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دی.